د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبری مجلې ته راغلاست. د خبرونه چې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نیم ساعت دوام کوي او په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه اوري. دغه راز به د دې ترڅنګ د پاکستان او د ایران په اړه هم مطالب او راپورونه در واورو. خو خبرونه له معمول سره سم د خبری سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د عالمانو شورا نن د هیواد له ټولو خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې دې په پراخه سطحه برخه واخلي. په ننګرهار کې نن په امریکایي ځواکونو انتحاري برید وشو. مشهور افغان سندرغاړی فرهاد دریا خلک انتخاباتو ته هڅوي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي. برطانی، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ییزو محاکمو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عالمانو شورا نن د دغه هیواد له ټولو خلکو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې دې په پراخه سطحه برخه واخلي. د دغه شورا رئیس مولوي فضل هادي شینواري په کابل کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین هم باید د وینو تویولو پر ځای په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل زعیم انتخاب کړي. مولوي شینواري دغه راز غوښتنه وکړه چې باید دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې له مخالفته لاس واخلي. طالبانو له مخکې نه د اعلامیې په خپرولو سره انتخابات تحریم کړي او ویلي دي چې د رای ورکولو مرکزونو ته ټولې غځېدلې لارې به د انتخاباتو په ورځ وتړي. نن له غرمې وروسته د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې په امریکایي ځواکونو ځانوژونکي حمله وشوه. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی آزادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی، یو سپینګیری ملکی کس ټپي شوی او امریکایي ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عامو کسانو ته په دې حمله کې ډیر مالی زیانونه اوښتي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په تیرو وختونو کې دغه ډول حملې تر ډیره بریده وسلوالو طالبانو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې تیره ورځ یو اندازه چاودیدونکي مواد او څلور تنه ماین خښونکي نیولې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه چاودیدونکي مواد د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې نیول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا چاودیدونکي مواد په داسې حال کې نیول شوي چې څلورو کسانو غوښتل په څو مختلفو ځایونو کې یې په سړک کې ځای پر ځای کړي. مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا وایي په دې کوشش کې دی چې افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکولو ته وهڅوي. فرهاد دریا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یې په مرکز او ځینو ولایتونو کې په وړیا توګه کنسرتونه پیل کړي او هڅه کوي د خلکو په منځ کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې کړي. تمه کیږي چې په روانه اونۍ کې فرهاد دریا د کابل په غازی سټډیم کې هم یو کنسرت ترسره کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي. هیلری کلینتن وایي امریکا د افغانستان حکومت د بهتري حکومتداري تمه لري او ښه حکومتداري د امریکا په نظر د وسلوالو مخالفینو ضد مبارزې لپاره ډیره مهمه ده. هیلری کلینتن زیاتوي چې امریکا کوشش کوي چې په افغانستان کې آزاد او عادلانه انتخابات وشي او په دې هکله به څرګندوي چې له راتلونکي حکومت څه تمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره د خپلې پرونی مرکې په ترڅ کې کړي چې ټاکل شوی نن به خبره شي. پاکستانی چارواکي وایي د وزیرستان په نښتو کې لږ تر لږه یولس کسه چې اکثریت طالبان دي مړه شوي. دوی وایي چې دغه نښتې په بنو او خوازی کې شوي دي. پاکستانی مقامات زیاتوي په وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه شپږ طالبان او د سولې د یوې کمیټې د مشر په شمول دوه قومي مشران شامل دي چې پرون په خوازی کې د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. په یوې بلې جلا پیښې کې دوه بزګران او یو پولیس نن په بنو کې د پولیسو یو کاروان ته د طالبانو په کمین کې وژل شوي. برطانیې، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ایزو محاکمو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د برطانیې او فرانسې د سفارتونو محلي کارکوونکي او یوه فرانسوي ښوونکي هم په هغو کسانو کې دي چې د تهران انقلابي محکمې ته وړاندې شوي. د برتانی بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند دغه محاکمه یو پاراون کې عمل ګڼلې. پاریس هم له ایران غوښتي چې د دغه هیواد تبعه او په تهران کې د فرانسې د سفارت ایرانی کارکونکو د سم د لاسه خوشی کړي. اروپایي ټولنې ویلي چې د دغه اتحادیې د هر غړي هیواد خلاف د ایرانی چارواکو عمل د ټولي اروپایي ټولنې خلاف ګام دی. د ایران په اړه یو بل خبر وایي چې د ایران د پاسداران انقلاب یو لوی منصبدار د هغو ناکراریو په ارتباط چې له انتخاباتو وروسته رامنځته شوي د حکومت د مخالفینو د مشر میر حسین موسوي او د پخواني جمهور رئیس محمد خاتمی د نیولو او محاکمې غوښتنه کړې. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یادالله جوانی له قوله رپورټ ورکوي چې وایي دغو اصلاح غوښتونکو مشرانو د ایران د رژیم د پرځولو لپاره د یوې مخملي کودتا مشري کوله. رپورټونه وایي جوانی غواړي چې دغه دوه مشران او یو بل اصلاح غوښتونکي کاندید مهدي کروبي د عدلي او استخباراتي چارواکو ته حاضر کړای شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئن شوی دی. هیلری کلینتن وایي د امریکایي او چینایي چارواکو د وروستیو خبرو په نتیجه کې چینایان د امریکا له اقتصاده ډاډه شوي دي. هغې وویل چې د امریکا اقتصاد د رغیدو په حال کې دی او جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې چې اقتصادي نیمګړتیاوې به پوره کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره کړې دي. د امریکا او چین لوړ رتبه اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارواکو تیره میاشت په واشنگتن کې دوه ورځې سره خبرې وکړې. اخلو د سردینیا په هوټل کې د یوې سعودي شهزادګۍ له کوټې څخه د 1500 میلیونو او شپږ لکو ډالرو ګاڼې او نقدې پیسې غلا کړې دي. د ایټالیا خبری رسنیو نن رپورټ ورکړ چې غلو دغه کوټې ته د ننوتلو لپاره له خاصې کلی استفاده کړې ده او سیفې له ځان سره وړې دي. رپورټونه وایي په روم کې د سعودي عربستان د سفارت یو پوځي چارواکی له پیښې وروسته سردینیا ته ورغلی او ایټالوي او سعودي چارواکو ګډ تحقیقات پیل کړي دي. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه. اوس هم توجه وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوې ده د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو طرحه د افغانستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو اوس دا طرحه تر څېړنې لاندې نیولې ده. د اسد یزمري د میاشتې په نهمه نیټه د افغانستان جمهور رئیس له خپل روسی سیال سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه په تاجکستان کې خبرې اترې وکړې. په پروان ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د جبل السراج د برېښنا د تولید د فابریکې فعالیدل به په دې ولایت کې ډېر اقتصادي ګټه ولري. د جبل السراج د برېښنا د تولید فابریکه له تیرو څو کلونو راهیسې غیر فعاله ده، خو په بګرام کې د امریکا د ولایتي بیا رغونې ټیم ویلي چې د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په مالي لګښت به یې په یو کال کې بیرته فعاله کړي. ویل شوي چې د دې فابریکې له فعالېدو سره به د پام وړ برېښنا تولید او افغانستان ته به یې ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په ایران کې د آسیایي هیوادونو د مسابقو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل عارف پیمان آزادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوې ده په دغو مسابقو کې له بیلابیلو ورزشي څانګو نه ورزشکاران برخه واخلي. دا مسابقې به د میزان یا تلی په میاشت کې د ایران په دریو ښارونو کې ترسره شي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د سه شنبه په سهار به افغان ورزشکاران چې په تایلند کې په آسیایي لوبو کې ګډون کړی وو بیرته خپل هیواد ته راشي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر وویل چې د بنکاک په مسابقو کې افغان ورزشکارانو دوه د سرو، دوه د سپینو او اته د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې له سوداګرو نه غوښتي چې د سپورت د پیاوړي کولو په برخه کې مرسته وکړي.
تاسو ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د یونما دفتر ویل امنیت ستونزو سره سره تم کیږي راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. افغان دولت د پاکستان په قبایلي سیمو کې طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژل کېدو راپورونه هرکلی وکړ، خو وایي چې پسیم کې تروریزم د جرلو د استلو لپاره باید زیات ستر سره شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سرپرست د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلو په وروستیو کې تروریزم د تړاو په شک د نیول شوو کسانو په سلو کې 15 افغانان دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر نن په جلال آباد کې په یو خبري کنفرانس کې بیا په افغانستان کې د دولتي ځمکو د غصب موضوع راپورته کړ.
حکومت البته تر اوسه پورې په دې لاره کې یو داسې جهادي شکل سره مبارزه نه شروع کړې، دغسې یو جهادي مبارزه غواړي.
د غراز د ایران له وروستیو سیاسي تحولاتو مهم خبرو را سره اوسه. نن په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر روانو انتخاباتو د څارنې ګډ راپور وړاندې کړ. دغو دوو ارګانونو وویل له امنیتي ستونزو سره سره تمه کیږي دغه انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. له کابل زموږ خبریال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وویل له ځینو اندېښنو سره سره افغانان هیله مند دي چې په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیمه سمر چې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما له ځینو چارواکو سره یو ځای په یوه ګډه غونډه کې خبرې کولې، په بلخ، کاپیسا، کندوز او جوزجان کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته هم اشاره وکړه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. میرمن سمر زیاته کړه ناامنیو د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ د ښځینه کاندیدانو مخه نیولې او دوی نشي کولی په ډاډ سره خپلو انتخاباتي مبارزو تا دوام ورکړي. نموړی وای نه امنی پر شیزنه کاندیدانو تحصیل لري چې د دوی د بیان او تګ راتک ازادي یې زنمنه کړي. تاسو خبر یاست درې شیزنه کاندیدانې چې په کندهار کې دي په دې ولایت کې ژوند نسی کولای د نه امنیو له کبله دوی له کندهار د باندې ژوند کوي. یا کله چې د شیزنه کاندیدانو پوسټرونه لګول کیږي د کورنۍ غړي او نور کسان یې مخالفت کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه دا د ټولو افغانانو دنده ده چې پر انتخاباتو شفافه څارنه وکړي. هغه هیله وښوده چې پر دې پروسې به رڼا څارنه د ممکنه درغلیو مخه ونیسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډا وویل سره له دې چې د ناامنیو او په انتخاباتو کې د درغلیو امکانات شته، خو بیا هم ځینې شدید تدابیر نیول سوي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسیږي.
Yes, I fear they will.
دا چې درایور کول په واقع به بے نظمی وکیا زه هم اندیشنه لرم چې شاید څه بے نظمی به پکې وي، خو په مقابل کې څه تدابیر نیول سوي او موږ دا ډکوي چې د درغلي او بے نظمی مخه به نیول کیږي چې د انتخاباتو اعتبار ته زیان ونه رسیږي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ روان انتخابات د سات پر 19 ووسی چې ټاکل شوی ده 200,000 ملي او نړیوال څارونکو به د دې پروسې څارنه کوي، خو بیا هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه له خلکو سره ځینې پوښتنې شته. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي په ځینې ولایتونو کې روان نه امنیت ته په پام سره شای زیات خلک نه کړی سي له خپل دې مدني حق څخه ګټه واخلي او دې بد نه امنیت له کبله په انتخاباتو کې هغه څه چې شای ګډون ونه کړی سي.
نو بل خو د افغانستان د عالمانو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو پر روان بهیر بحث وکړ او یو ځل بیا یې له ټولو خلکو او د دولت د وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په دې بهیر کې فعاله برخه واخلي. د عالمانو شورا په دې غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه هم وشوه چې په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره لاره هواره شي. د افغانستان د عالمانو شورا په دې غونډه کې مرستندوی او نورو هیوادونو هم وغوښتل شول چې د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنه نه کوي او نه هم د اټکلونو په خپرولو سره د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیتونه خرابوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې خصوصي رسنیو ډیر ښه رول لوبولی. دا خبرې د رسنیو د کمیسیون مشر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې چې بشپړ حال یې له کابل زموږ د همکار راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو کمیشن وایي چې خبری رسنیو تر یو حده د انتخاباتو کمپاینونه په سمه توګه خبره کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک د انتخاباتو په اړه زیات معلومات له خصوصي رسنیو څخه ترلاسه کوي.
کمیشن رسنیو کمیشن مستقل انتخابات اسنګيري او نقش رسنهای
خود د وې د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې د رسنیو کمیشن د خصوصي رسنیو له رول څخه خوشاله دي. خصوصي رسنیو د انتخاباتو پروسې ته ډیره پاملرنه کړي، نو ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو زیات معلومات له خپلو رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، هم د کاندیدانو په اړه هم د خپل رایو د کارولو د ارزښت په برخه کې. نوموړي زیاته کړه د دوی د کمیشن څېړنې ښیي چې غیر دولتي رسنۍ د دولتي رسنیو په پرتله په دې تمنېدلې چې په خپلو خپرونو کې ښه عدالت مراعت کړي. ښاغلي توحیدي وړاندې وویل چې د رسنیو په ګردي میزونو کې چې کوم کاندیدان برخه اخلي هغوی باید خلکو ته خپلې تګلارې او پلانونه روښانه کړي، د دې پر ځای چې پر یوې او بلې مسالې باندې خبرې وکړي. د وی په دغه موده کې چې د دوی د کمیشن لخوا اته رادیوي او اته تلویزیوني میزونه ثبت شوي دي، پکې کاندیدانو کوښښ کاوه چې پکې برخه واخلي، خو له بده مرغه ځینو کاندیدانو پکې ځانګړي پروګرامونه نه درلودل. او یو بله ستونزه پکې دا وه چې ځینو کاندیدانو به ویل چې په دې شرط پکې ګډون کوي چې فلانی کاندید پکې وي او فلانی پکې نه وي، خو په دې فکر نه کاوه چې باید له دغه شان څخه ګټه واخلي. په هر صورت د جمهور ریاست کاندیدان سره ټکوي چې ځینې رسنۍ په ځانګړې توګه دولتي رسنۍ دوی ته په خپلو ګردي میزونو کې بلنه نه ورکوي، او د دوی په وینا په دې برخه کې دولتي رسنۍ ډېره بې عدالتي کوي. خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې دوی د یو لړ قوانینو له مخې ټولو کاندیدانو ته یو اندازه وخت ورکوي څو د دولتي رسنیو له لارې خلکو ته خپل پروګرامونه ترشیح کړي.
لاونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبع ازادي راډیو.
د هرات ولایت مقامات وایي چې د دې ولایت په نام نو سیمو کې به زر تنه ولسي ځوانان د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره په دندو وګمارل شي. مقامات ویلي دا پریکړه ځکه کړې چې د انتخاباتو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. بلورته په دې ولایت کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندید شهنواز تڼي د انتخاباتي کمپاین پر کارکوونکو یو من چاودلی چې د امنیتي مسؤلینو په وینا مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په دې اړه له هراته زموږ خبریال راپور راکوي.
د هرات د ولی ویان نقیب الله اروین په یو خبري غونډه کې ویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو لپاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د لا ښه ترسره کولو لپاره به د پولیسو تر څنګ زر تنه ولسي ځوانان د امنیت په دنده وګماري.
بر اساس فیصله مقامات مرکزی قرار است که حدود 1000 تن از نیروهای مردمی در نقاط مختلف ولایت هرات به عنوان نیروی همکار پلیس جذب شوند.
اروین زیاتوی د هرات رهبری هیئت د نظامی مشرانو په مشوره پریکړه وکړه چې د ولسی مشرانو په تضمین به زر تنه ځوانان د ټاکنو د مرکزونو لپاره په دنده ودروي چې لومړی والی به دغه په وینا شینډن او ګذري ولسوالیو ته ورکړل شي. اروین د نظامی راز له کبله جوته نه کړه چې د ټاکنو لپاره به ټول څومره امنیتي مامورین په دنده ودرېږي، مګر د امنیت ډاډ یې ورکړ. بل پلو د زندجان ولسوالۍ ګڼه خلکو تېره شپه په ټلیفون سره له ناامنۍ څخه په شکایت ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشرۍ ته د یوه نوماندې د ټاکنو د تبلیغاتي مرکز په وړاندې چاودنه وشوه. اروین څخه مې همدا پوښتنه وکړه. ویې ویل
انفجار ظاهرا در ولسوالۍ زندجان مرکز انتخاباتي آقای شهنواز تنی صورت گرفته ولی هیچ تلفاتی نداشت.
معمولا ورته پیښو کې دولتي مامورین د طالبانو لاسکیل ګڼي، مګر د طالبانو په شمول هیڅ کومې وی سیاسي ډلې د دغه کار په ازادۍ راډیو ته دغه راپور تر بشپړېدو په غاړه نه ده اخیستې، او نه خو هم په هرات ولایت کې د شهنواز تنی پلویانو د موضوع په اړوند تفصیل کړی ده.
خبري مجله اوري.
مخیل دیچه ده پاکستان و ایران پر ارتباط را برون تمخه کرو ده افغانستان یو بلا کورانه موضوع. ده افغانستان ده خالی پرختی و وزیر یوسف پختون پا جلال آباد که خبرلان تو ویل چه او سم هر ورز لیو نیم زر تر دو زر جریبه پوری دولتی زمکی ده زورواکان و لخوا غزبیگه و غیر قانونی ویش دوام لری. ده ویل حکومت لطر او سپوری ده دولتی زمکو ده خپل سر و نیوانی پر خلاف اسم مبارزه نده پیل کری. تفصیل لجلال آباد زمک خبریال را کوی.
د افغانستان د خاري پراختیا وزیر یوسف پختون ویل زورواکان او د دولتي ځمکو غاصبان د هرې ورځې په تیرېدو په غیر قانوني توګه نوې دولتي ځمکې نیسي او په خپل سر پر خلکو خرڅوي، او دا لړۍ لوي نه بلې ورځې ته پراخېږي. د ویل
زما د اوسط دغه روزانه یو نیم زر جریبه تر دوه زر جریبه غصب کېږي په ټول افغانستان. د دروغ حالو مخکې عدد چې موږ لرو 3,150,000 جریبه. هر حکومت کې د کوشش کوي چې راشي تر راتلونکي یا پخواني حکومت مطرح نه ده په غاصبین یا سو استفاده جوی خلق به حکومت کوره. دا د حکومت وظیفه ده، د ولس وظیفه ده چې دا تسویه است.
د خاري پراختیا وزیر ویل د دولتي ځمکو غاصبان او زورواکان هم دا اوس هم هڅه کوي چې پراتلونکو حکومتونو کې لوړې څوکۍ ونیسي او خپل غصب ته قانوني شکل ورکړي. تیر کال د خاري پراختیا د وزیر په وینا اره او زر جریبه ځمکه غصبېدله، دا چې اوس دا شمیر تر یو نیم زر جریبه هم اوخته دلیل څه دی؟ د خاري پراختیا وزیر یوسف پختون ویل
دسته چې مسأله تنها د خلکو د خوا کافي نه ده چې موږ خلک بنجام
مو دولت باید خپل شتمنی په خپل وساتي، ولس باید خپل شتمنی په خپل وساتي. البته هیڅ دولت به د ولس لمکاری د کار مخه نشي وړلای. دولت پالیسی باید جوړ کړي، قانون ورته جوړ کړي او هغه عملي کړي. شما در ما هر زو که پالیسی جوړ سوی ده، قانونی جوړ سوی ده، ده هغه تایید نورست دولت څخه اساسی وظیفه ده چه هغه پر دیر شدت سره عمل حکومت. البته تروسو پوری پا دیل آره که یو دست جهادی شکل سره مبارزه نده شروع کرده، دقیقی یو جهادی مبارزه غواری چه آقا دست مبارزه کول دی خلق مقابل که یا ده هر چه مقابل که ده هر قانون شکن مقابل که ده یو قانون غواری که به قانون او به اصول حکومت اقدامو که امکان داری شه بیعدالتی شدید است.
هم دا او سم پا ننگرهار ولایت که پا غصب شوی و دولتی زمکو که به نقشه ودانه جوړیږي او زورواکانو په محاکم او د پلاتن او په نورو ادارو کې زمکو ته د جالی اسناد په جوړولو د نورو زمکو د غصب او د پلانونو جوړ کړی دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
افغان دولت پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو د رپورټونو هرکلی کړی، خو وایي چې په سیمه کې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره زیات څه باید وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله زموږ د همکار راپور ته.
افغان دولت د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو د راپورونو هرکلی کړی، خو وایي چې یوازې د یوه قومندان وژل کېدل ستونزه نه شي حلولی، بلکې په سیمه کې د تروریزم د جرړو د له منځه وړلو لپاره باید جدي مبارزه وشي. که څه هم د بیت الله مسعود د وژنې رپورټونه د تیرو درې ورځو راهیسې له بېلابېلو خواوو او رسنیو څخه اورېدل کېږي، خو بیا هم تر دې مهاله دغه خبر په بشپړه توګه نه دی تایید شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست یو وین هم ضیا سیامک د دغه خبر د کړي ترڅنګ وویل چې د پاکستان سرحدي سیمه د طالب جوړونې په یو ماشین بدله شوې ده او د بیت الله مسعود ځای به ډېر ژر پر نورو ډک کړی شي.
مناطق پاکستان به ماشینی از طالب سازی و القاعده سازی مبدل شده و
د وی د پاکستان قبایلی سیمه د طالبانو او د القاعده د غړو د جوړېدو په یو ماشین باندې بدله شوې ده. د بیت الله مسعود ځای به هم ډېر ژر پر نورو ډک کړي، خو بیا هم د طالبانو ترمنځ د لنډ وخت لپاره ګډوډي رامنځته کولای شي، په دې شرط چې د تروریزم پر ضد ځواکونه په دې وخت کې د تروریستانو د نورو ځالو د ورانولو کار هم پیل کړي، نو په دې صورت کې به اوږدمهاله نتیجه هم ولرلی شي. داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی دی او په عین حال کې د ده پر ځای د یو بل چا د ټاکلو او په دې برخه کې د اختلافاتو خبرې هم کېږي. دا چې د بیت الله مسعود وژل کېدل به د افغانستان پر امنیت کوم اغیز ولري، په دې اړه یو افغان پوځي کارپو او د ولسي جرګې غړی نورالحق علومي وایي چې تروریزم باید له جرړو له منځه ولاړ شي.
مرکز په پاکستان باندې د ایسای او د استخباراتي دستګاه دي چې په هغو باندې کوم بدلون دانه شي، هر څومره چې دا کسان چې دوی د منډه یوسي یا مثلا ووژل شي کوم بدلون په کې نه راځي. واسن اصلا دوی رهبري جوړ کړی دی، دوی رهبري ایجاد کړی دی، دوی هغوی تربیت کوي، تمویلوي، افغانستان ته امر ولیږي چې تر اوسه داسې یو ژوره بدلون مثلا په هغو باندې نه دی راغلی چې
خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د بیت الله مسعود له منځه تګ په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره ګټور دي. د بیت الله مسعود د وژل کېدو رپورټونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره کمې ورځې پاتې دي او افغان او نړیوال ځواکونه یې د امنیت ټینګولو پر چارو بوخت دي، چې یو یې پکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډې پولې د تروریستانو د راوختلو کنټرول ولدي.
و امریکا افغان دولت د پاکستان په قبایلی سیمو کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژل کېدو د رپورټونو هرکلی کړی، خو وایي چې په سیمه کې د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره زیات څه باید وشي. په همدې حال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دوی د بیت الله مسعود د وژل کېدو په اړه ثبوتونه لري او که طالبان ادعا کوي چې هغه ژوندی دی، نو د هغه د ژوند کوم ثبوت دی وړاندې کړي. نوموړی همداراز ویلي چې د بیت الله مسعود د ځای نیولو لپاره د طالبانو د شورا په جوړه شوې غونډه کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې ډزې شوې چې له امله یې له دو مهمو قمندانانو څخه یو وژل شوی دی. دا دوه قمندانان مفتي ولی الرحمن او حکیم الله مسعود ښودل کېږي. بل پلو د بیت الله مسعود یو رقیب قمندان ترکستان بیټني بیا ویلي چې حکیم الله مسعود او مفتي ولی الرحمن دواړه په دغو ډزو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي و په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې 15 د افغانستان اتباع دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست مجنون ګلاب زازي په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل یې له پاکستانه زموږ خبریال په خپل راپور کې راوروي.
مجنون ګلاب زازی د رحمان ملک د سرګندونو په رد کې وویل دا یې دا سمانه ده چې ګواکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوي 95 په سلو کې کسان د افغانستان اتباع دي. زازی وایي د پاکستان حکومت په پراخ ډول د افغانانو پر ضد د نیولو کمپاین پیل کړی او ښایي ډیری افغانان به نیول شوي هم وي، خو دا یې دا سمانه ده چې دوی د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه
دلته هره پیښه چې پاکستان کې کیږي نو اولین کسان افغانان دي چې ګرفتار کیږي، یا د سفارت مداخلې په اساس د لومړۍ تحقیقات څخه وروسته دوی بېرته خوشي کیږي. نو زه په دې بنیاد باندې دا خبر په کلکه ردوم.
د افغانستان سرپرست سفیر وایي پاکستانی چارواکي د افغانانو نیول خو تاییدوي، خو د افغانستان د سفارت چارواکو ته دا اجازه هیڅکله نه ورکوي چې د دغو بندیانو سره وګوري او د هغوی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
متاسفانه دغه معلومات تر اوسه نه دي راکړل شوي او د زمینه د لیدو هم نه ده برابره شوې. او اوس چې دغه خبر خپور شو د 90% افغانانو د ګرفتاریو په هکله، نو چې نن د یکشنبې ورځ د رخصتي ده، سبا ته زه یو لیک لیکم د باندنۍ چارو وزارت ته، هغه خپله پخوانۍ غوښتنه بیا هم تکراروم چې موږ ته مکمل شهرت راکړي او د هغوی د جرم په نوعیت کې هم موږ ته معلومات راکړي او موږ ته د قونسلي ملاقات زمینه برابره کړي.
په پاکستان کې افغان کډوال وخت په وخت شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا بے ځای زورول کیږي. یو تازه راپورونه وایي د خیبر درې په لنډی کوتل سیمه کې د افغان کډوالو سل کورونه امنیتي ځواکونو نړولې دي. په دغه سیمه کې سموده مخ کې هم امنیتي ځواکونو د 500 افغانانو کورونه لمنځه وړي. مجنون ګلاب زازی وایي دوی تل د پاکستان د حکومت نه د افغان کډوالو پوښتنه کړې ده.
موږ دلته د مهاجرینو استازي لرو، مهاجرینو استازو طریقه موږ ته سفارت سره تماس نیول کیږي او موږ ته اطلاع راکول کیږي چې دلته افغانان نیول شي. موږ بیا سمدلاسه د پاکستاني مقاماتو سره تماس نیسو، د هغوی ځواب موږ ته دغه ده چې کله کومه پیښه وشي نو دوی هغه منطقه محاصره کوي، هلته که افغان یا که پاکستانی وي هغه ټول دوی د شک په بنیاد نیسي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په حکومت او دلته په پاکستان کې په افغان کډوالو د انتقادونو لړۍ تیزه شوې ده چې د کارپوهانو په وینا دا کار د کابل او اسلام آباد په اړیکو منفي اغیز پرې باسي.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
او دا هم د دې خبرونې ورستۍ موضوع. اروپایي ټولنې ایران ته وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت په تهران کې د فرانسې او برېټانیا د سفارتونو کارکوونکي په وروستیو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور محاکمه کړل. بل لور ته د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مشر د ایران د پخواني ولسمشر محمود خاتمي په ګډون د اپوزیسیون د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر راپورټ لري.
د بریتانیا او ایران حکومتونو پر یو بل سخت انتقادونه کړي دي. دا اعتراضونه په داسې وخت کې شوي دي چې په تهران کې د جون د 12 نیټې له انتخاباتو وروسته د نیول شویو مظاهره کوونکو محاکمه بیا پیل شوې ده او په نیول شویو کسانو کې یو هم حسین رسام دی چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت سیمه ییز کارکوونکی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند د شاغل رسام محاکمه یو پارونکی اقدام وباله، خو بل لور ته د ایران دولتي ورسپڼې کې هند د یکشنبې پروس دا خبره خبره کړه چې د بریتانیا سفارت د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې لاس درلود. د کیهان په وینا لندن، واشنگتن او تلابی په همکاري دا کار کړی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي د درغلیو تور پورې کړ. له دوی سره د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی هم ملګری شو او د تهران په ګډون د ایران په مختلفو شهرونو کې پراخې مظاهرې وشوې چې د دولتي اژانسونو په وینا په دې مظاهرو کې 26 تنه ووژل شول او په سلګونو نور توقیف شول. د ایران د سپاهي انقلاب مشر درامسته شویو شخړو په تور د میر حسین موسوی او محمد خاتمی د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې ده. دولتي اژانس سرنا د ید الله جوانی په وینا وایي چې دغو دوو مشرانو د مخملي انقلاب مشي کړې ده او غوښتلې چې مذهبي مشران بې واکه کړي. ښاغلي جوانی همداراز د مهدي کروبي د محاکمه کولو غږ کړی دی. په تهران کې د بریتانیا د سفارت کارکوونکی حسین رسام د شنبې په ورځ د فرانسوي ژبې له یوه استاد کلوتیلد ریسس او په تهران کې د فرانسې د سفارت د کلتوري څانګې کارکوونکي نازک افشار په محاکمې کې ښکاره شو. د ایران د پولیسو مشر د یکشنبې په ورځ وویل چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي کسان شکنجه شوي دي، خو هغه کسان چې مړه شوي دي هغوی د ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا یو مخ له عدالت لري محاکمه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د تهران په سفارت کې د خپل ایراني کارکونکي د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او په سویډن کې د اروپایي ټولنې ریاست بیا ویلي دي چې دا محاکمه د اروپایي ټولنې د ټولو 28 غړو هیوادونو پر ضد اقدام دی او بالمثل ثواب به ورته وویل شي.
خبری مجله اوري.
د استودیو سات هچ د دې نن ساته پښتو خبري مجله وخت هم پات ورسید. ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو را سره اوسئ. د ازادي رادیو یو بل نن ساته خبري مجله چې په دریجه بده پات د زرغونه منګل د خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جان. تاسو ستړي مشه شنونده های ګرامي، به امیدي که روز خوش را گذشتونده باشین. تا پایانی برنامه باش.